السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی په کابل کې د ماخام شپږ بجې شپې په دې نیم ساعته پښتو خبری مجله کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، په دې خبرونه کې مو بیلابیل مطالب راټول کړي دي. اوري چې د افغانستان د شکایتونو کمیسیون وایي چې په سبا دوشنبه په ټول افغانستان په ټول ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنو بهیر پای ته ورسیږي. نور مطالب هم لرو، د خبرونه مو تر شپږ نیمه بجو ده. خو په پیل کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه ورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی، په هرات، کندهار او هلمند ولایتونو کې د سخت واورو او بارانونو د ورېدو له کبله 19 کسان مړه شوي دي. د غزنی ولایت چارواکي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 19 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او ایرانی چارواکو په تهران کې د برتانیا سفیر پرون په یو غونډه کې د ګډون پر مهال د لنډ وخت لپاره توقیف کړ. بشپړ خبرونه. په هرات ولایت کې د درنو واورو د ورېدو له کبله 8 کسان مړه شوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ رادیو ته ویل چې دا پیښه په انجیل او ادرسکان ولسوالیو کې شوي.
در اثر ریزش برف و چپه شدن یخخانه در ولسوالی اینجیل در نزدیک شهر هرات 6 تن از اعضای خانواده کشته شدند. همچنین در ولسوالی ادرسکان هم در اثر چپه شدن یخخانه 2 نفر دیگه جانهای خود از دست دادند.
بلخوا د هرات امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ رادیو ته ویل چې د هرات تورغونډۍ، هرات اسلام کلا او هرات کندهار لوی لارې په ځینو برخو کې د درنو واورو د ورېدو له کبله بندې شوې دي. په عین حال کې د کندهار چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د بارانونو له کبله د یو شمیر کورونو د نړېدو په پیښو کې شپږ کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي په مړو کې 3 ماشومان او 3 ښځې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې هم د سیلابونو د راوتو له کبله یوه میرمن او یو نارینه مړه شوي او 3 نور ټپیان دي. د ولایت په خبر پاڼه کې له زیانمنو خلکو سره د مرستو یادونه هم شوې. د هلمند سیمه ییز چارواکي هم وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو د یوې ښځې په ګډون 3 کسان وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په لویدیځو، مرکزي او ځینو جنوبي سیمو کې د سخت واورو او بارانونو او همداراز د لارو د بندېدو او د سیلونو د جاري کېدو اټکل کړی دی. د غزنی چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 19 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والی ویان عارف نوري نن یک شنبه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل دا عملیات د ګیلان ولسوالۍ په جهانگیر بازار او حضرت شاه، د اندړو ولسوالۍ په سنی او د ګیرو ولسوالۍ په بابکر خیلو سیمو کې پرون مازدیګر د ځانګړو افغان ځواکونو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ځواکونو لخوا وشول.
په دغه عملیاتونو باندې دستورو کې ټول ټال 15 تنه وسلوال طالبان او د مخدره موادو 2 تنه قاچاقون کې وژل شوې دي. دغه راز 15 تنه وسلوال طالبان ټپیان شوې دي او د دوی اړوند شپږ را دي موټر سایکلونه لمنځه تللې دي.
د غزنی د ولی ویاند خغلی نوري همدارا زیاتونه وکړه چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لازادې رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د ایران په پلازمینه تهران کې د څو پوهنتونونو مخې ته نن د دوهمې ورځې لپاره خلکو مظاهره وکړه او د چارواکو پر ضد شعارونه ورکول.
دانشجو بیدار است، اصل دلیل بیزار است.
په تهران او نورو ښارونو کې مظاهره ورسته له هغه پیل شوه چې سپاه پاسداران ځواک ومنله چې د اوکراین یو مسافر وړونکي الوتکه سهوان په توغندي وشتلې. لبلې خو راپورونه وایي چې په تهران کې د بلوازت پولیس ځای پر ځای شوی دی. د تهران په ولی اثر چوک کې د بلوازت ډلې ډلې پولیس لیدل شوی، خو د نخته راپور نه دی ورکړل شوی. په تهران کې سلګونه کسان ورسته لیدي چې حکومت د اوکراینی الوتکې د وشتلو سهوه ومنله. په پلازمینه او اصفهان، حمدان، ساری، رشت، بابل او ځینو نورو ښارونو کې واټونو تر اوتل او خپل غوسه یې څرګند کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې اعتراضونو څخه ملاتړ څرګند کړی او مظاهره چیانې زړور خلک بللی دي. په تهران کې د برتانیا سفیر وایي ایرانی چارواکو د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو په یاد په یوه غونډه کې د ګډون پر مهال د لنډ وخت لپاره توقیف کړی. مهر خبری آژانس راپور ورکوي چې مکایر پروند جنوري په 11مه د تهران د امیر کبیر په هنتون مخه ته په یو غونډه کې ګډون کړی وو، خو چارواکو په پراونکو او مشکوکو اقداماتو کې د ګډون په تور ونیو. په تهران کې د برتانیا سفیر نن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د په کومه مظاهره کې نه بلکې د اوکرایني الوتکې د قربانیانو یاد ته د درناوي په غونډه کې ګډون کړی وو. لندن دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل پر دې کار انتقاد کړی او تهران یې د کړکیچ کمولو ته هڅولی. او په پام کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې له جګپړو ایرانی چارواکو سره لیده کاته وکړي. دا کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې د امریکا په هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان قلم وبخې قاسم سلیمانی له وجل کې دورسته په سیمه کې کړکیچ د پراختیا په حال کې دی. او په دې لړ کې په پیښور کې سلګونه پاریدلو شیعه فعالانو له تیرو دوو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شاه محمود قریشي به د خپل سفر په ترڅ کې له ډیپلوماتیکو لارو چارو د روانې لانجې په حل کې د خپل هیواد چمتووالی او ملاتړ څرګند کړي. د دې وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې راغلي روان کړکیچ په سیمه کې چې هسې هم ناامنه ده، سوله او ثبات ګواهي او د لانجه سم دستي د لایزو هڅو او سوله ایز حل ته اړتیا لري. قریشي به له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تر خبرو وروسته سعودي عربستان او وروسته متحده ایالاتو ته هم ولاړ شي.
زه واغلا زادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو خبرونه مو له احمد تکل نه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې اوري چی افغان حکومت وايي د کابل واشنگټن ټوله حصہ په افغانستان کې د اوربان پر ټینګولو را سره خید. افغان ولسمشر ویان نن لا زادي رادیو سره په خبرو کې تمه خو چې دا ور به طالبان د اوربان ټینګه خو د جګړې د بندیدو لپاره د افغانانو افغان حکومت او امریکا غوښتنه ومني. په یو بل راپور کې اوري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وايي تر سبا یعنی دوشنبه به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي.
د دې فیصلو تفصيلات به مونږ ته مرکزی کمیسیون ته راستول کیږي او مونږ به دی یو لیست په شکل انتخاباته مستقل کمیسون ته استو.
د شکایتونو د کمیسون کمشنر قطب الدین رویدارو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دایشي و نړیواله تروریستي ډله د نو په وړاندې نړیوالې سیمه ایز او دوامدار مبارزې ته اړتیا ده.
ا ماده تر څنګ چې افغانستان کې غواړي چې دا ډله لمنځه یوسو په دې باور وي چې اړتیا ده چې په سیمه او نړۍ کې هم سره مبارزه وشي. ځکه
په روزګان ولایت کې کورنی بي ځای شوی وای چې د دوی په نوم ورغلي مرستې د غلطه مسؤلین پر خپل خپلوانو ویشي.
دولت واوري زمج زغدي یو بل مسلمان واوري مجد الوجي د تندې عيال را پسې دي در بدر یو نه بټي لرو نه ملاندي کړی دي.
د هم اوري چې په کابل کې د واورو د وراخت او سړول زیاتې دو ورسته د نفټ او غاز او په قیمتونو کې لوړواله راغله. دا هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان جمهور ریاست وای د کابل واشنگټن ټوله حصہ په افغانستان کې د اوربند پر ټینګولو رات سرخی. د جمهور ریاست ویان لازادي راډیو سره په خبرو کې تمه خو د چاور به طالبان د اوربند ټینګښت او د جنگګړې د بندیدو لپاره د افغانانو افغان حکومت او امریکا غوښتنه ومني. په قطر کې د امریکا او طالبانو استادو لاسواره په خپل کې د سولې مذاکره کړي. تر اوسه په دغه مذاکرو کې دواړو لوریو ترمنځ کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وې د کابل او د هغه د متحد واشنگټن ټوله حادثه پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې دایمي اوربند ټینګ سي. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د یک شمې پورز ازادي رادیو ته ویل دغه سی یو اوربند به وکول سي په افغانستان کې د رواني جګړې د ختمېدو سبب سي.
د افغانستان د سولې د پلان اومده برخه ده چې پر یو اوربند موافقه وشي. د افغانستان د حکومت او امریکا د هڅو نتیجه دی یو اوربند سبب شي. داسې اوربند چې واضح تعریف ولري چې د تاوتریخوالي او جګړې د بندیدو سبب شي.
وسلول طالبانو یوازې د 2013 د کال په جون میاشت کې د کوچنی اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړی وو. د جمهوریت ریاست ویان په خپل خبرو کې تمه وشو چې وسلول طالبان به د دایمي اوربند د ټینګېدو او د ناکراریو د ختمېدو لپاره د افغانستان او امریکا د حکومتونو او عامو افغانانو غوښتنه ومني، خو په سپتمبر میاشت کې په کابل کې ترې وی حمله ورسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون دولس کسانی په نتیجه کې ووژل سول، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرې وځنډولې. په دغو مذاکرو کې د اوربند پر موضوع هم بحث روان و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له هیئت سره د لسم پړاو خبري په دسمبر میاشت کې وکړې. جمهوری ریاست تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ موافقه سوې چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په صورت کې به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې په افغانستان کې د اوربند ټینګېدل وي. خو اوس د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي کمول عملي جنبه نه لري، بلکې مهم ټکی په افغانستان کې د اوربند ټینګېدل دي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وویل
موږ د سولې په اړه له طالبان واورو چې دوی له اوربند سره خپل موافقه نه ده اعلان کړې. هغه څه چې ویل شوي د تاوتریخوالي کمېدل دي. د افغانستان حکومت او خلکو ته د تاوتریخوالي کمول یوه ګونګه موضوع ده چې عملي اړخ نه لري، یوه سمه حقوقي پوځي او عملي معنا نه لري، ځکه نو افغانانو ته اوربند د سولې په پروسه کې د هر پرمختګ اساس او په افغانستان کې د یوې پایدارې او باعزته سولې بنسټ دی.
د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنې سره سره وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي. دغه ډلې د سولې د مذاکرو پر مهال هم په افغانستان کې خپلې حملې نوې بندې کړې. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي د زلمی خلیلزاد په ماموریت کې له طالبانو سره پر دوو موضوعاتو بحث شامل و، یوه د اوربند موضوع او بل هم له افغانستانه بهر د تروریزم د ځالو له منځه وړل. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو مخکښ سناتور لینسی ګراهام د دسمبر پر لسمه ویلي وو که پاکستان په خپل خوره کې وسلولو طالبانو ته پټنځایونه ورنه کړي، په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې ختمه سي. سناتور لینسی ګراهام ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره مذاکره وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د سولې له مسایلو ورخوا د انتخاباتو په لور د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي تر سبا دوشنبه به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړې وشي. د دې کمیسون له قوله تر اوسه په 28 ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه او په اړه د پریکړو بهیر بشپړ شوی دی. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه د ټاکنو بهیر پر اوږدېدو اندېښنه ښیي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی، خو په پاتې شپږ هغو کې د شکایتونو په اړه د پریکړو بهیر به تر سبا بشپړ شي. دا کمیسیون وایي تر سبا یعنی د دوشنبه ورځې تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پریکړې وشي. د دې کمیسیون یو کمشنر سید قطب الدین رویدار که څه هم په دې ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي تر اوسه نږدې 3000 محلونه بیا شمیرنې ته تللي.
د دې فیصلو تفصیلات به مونږ ته مرکزی کمیسیون ته راستول کیږي او مونږ به د یو لیست په شکل انتخاباتو مستقل کمیسیون ته استو تر څو د دې بیا شمیرنې او بررسۍ پلان هغوی جوړ کړي او خپل ولایتونو ته هدایت وکړي تر څو هغوی دا بیا شمیرنه ترسره کړي او نتیجه د افغانستان خلکو سره پاسله تطبیق منشر.
ننګرهار، کابل، کندهار، خوست، پکتیا او هلمند هغه ولایتونه دي چې لاید شکایتونو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو خغلې رویدار وایي بیل شک چې په دې ولایتونو کې به هم یو شمیر محلونه لسره وشمیرل شي. د افغانستان د ټاکنو قانون لمخي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې او په اړه د پریکړې کولو لپاره ټاکل شوی 15 ورځنی وخت سبا دوشنبه پای ته رسیدي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په قانون کې یوازې د 15 ورځو پوګدو کې په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندي ګړنی او پاړې د پریکړې یادونه شوی، خو په دې اړه وضاحت نشته چې آیا په دې 15 ورځو کې د ولایتي کمیسیونونو لخوا شوی پریکړې عملی هم شي او کنه. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه د ولسمشر د ټاکنو بهیر له اوږدېدو اندېښنه ښیي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوبزاده دی وایي د دې لپاره هڅه کیږي چې دا بهیر څو فصله وګوت شي او موږ ونشو کولای ژر یوې پایلې ته ورسیږو. دا موضوع له یوې سیاسي منشا سرچینه اخلي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي و چې د شنبه په ورځ بعد بیا شمیرنې بهیر پیل کړي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په دې اړه له دوی سره عملیاتي پلان نه دی شریک شوی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بیا شمیرنې بهیر د پیل په اړه د چمتووالي خبر ورکړی، خو هغه مهال چې په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي خپل عملیاتي پلان به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. دا په داسې حال کې چې پرون د دې کمیسیون منشي ویلی وو کړه ټاکون خپلواک کمیسیون د ټاکل شوی ولایتونو د محلونو رای په خپل وخت ونه شمیري دا پروسه به لا زیات وخت ونیسي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي. ازادي رادیو
لاز د ریډیو نه د شپږو بجو پښتو خبری مجلې ته غواګی است. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یو نړیواله تروریستي ډله ده نو په وړاندې نړیوالي سیمایي او دوامدار مبارزې ته اړتیا ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي ریډیو ته ویل د غړل په افغانستان کې ځپل شوی او اوس د جګړې توان نه لري. خو د کونړ والی وایي چې په دغه ولایت کې تر اسوار لسوا داعش جنگیلي اوسېږي خو تر اوسه په ګواخ نه دی بدل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه جنگیلي لنګدې تعقیبوي او وخت نا وخت پر هوایي بریدونه کوي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
تر ننګرهار وروسته په کونړ کې د داعش ډلې د پراخېدو حضور په اړه اندېښنې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای کڅه هم داعش ډلې په افغانستان کې ماته خړلې او کمزورې سوي او اوس د جګړې توان نه لري خو لا هم د خطر په توګه موجوده ده. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل اړتیا ده چې دغه ډلې په وړاندې نړیواله مبارزه وسی.
داعش یو نړیواله تروریستي ډله ده او اړتیا ده چې د دې ډلې پر خلاف په دوامداره توګه سره هم په افغانستان کې او هم له افغانستان د باندې په سیمه او نړۍ کې مبارزه دوام پیدا کړه. اما دې تر څنګ چې په افغانستان کې غواړو چې دا ډله لمنځه یوسو په دې باور وي چې اړتیا ده چې په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وشي ځکه چې دا یو نړیواله تروریستي ډله ده او یوازې نه سکره چې افغانستان کې موجود دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش خلاف پریکړه د پوځي عملیات وکړل او یو میاشت وړاندې افغان ولسمشر د غولایت د سفر پر مهال اعلان وکړ چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې. له عملیات وروسته په ننګرهار کې د جنو ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه د جنگیالي افغان حکومت ته تسلیم سول. خو د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست د تیرې پنځ شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې رسنیو ته وویل چې تر دې دمه له تسلیم سویو داعشیانو له کورنیو څخه 101 ښځې او ماشومان دي چې 50 ښځې او 120 ماشومانو چې له ډیورنډ فرضي کرښې اخوا خپلو وارثونو ته تسلیم سوي دي. د ننګرهار د قومونو او قبایلو ریاست د چارواکو په وینا د داعش وسلوالې ډلې د غړیو د تسلیم شویو ښځو او ماشومانو د خوشو کېدو لړۍ د هغې جرګې د پریکړې له مخې پیل سوې چې د ننګرهار د چارواکو او د دغه ولایت د قومونو مخورو او د ډیورنډ فرضي کرښې اخوا د قبایلو مشرانو ترمنځ شوې وه. خو د کونړ والی وایي چې په ننګرهار کې د داعش تر ځپلو وروسته د دغې ډلې یو شمېر جنګیالي د دغه ولایت په غرنیو سیمو کې پټ سوي دي. عبدالستار مرزا کوال ازادي رادیو ته وویل
موږ خپل دا موضوع یو د تشویش وړ موضوع ده چې دوی په څه مصرف دي څه غواړي. نو په دې برخه کې تر اوسه پورې په کونړ کې په غوښ نه دي بدل شوي. حضور لري تعداد یې تر 1400 په حدودو کې ده.
بلخوا امریکایي ورځپاڼې وال استریټ ژورنال دوه اونۍ وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې له عراق او سوریې وروسته په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه یو پیاوړې ډله پیژندل سوې. د ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله یو جدي ګواښ ګڼل کیږي او تر ډېره حده ورسره د عراق او سوریې ملاتړ کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش جنگیالی د افغان ځواکونو تر تعقیب لاندې دي او وخت نه وخت پر هوایی بریدونه کیږي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امانوای
داعش ډله زموږ تر تعقیب لاندې ده، پر وړاندې عملیات کیږي، اوس هم په دوامداره پر هوایی بریدونه کیږي. دوی هغه څوک دي چې له ننګرهار تښتیدلي افغان ځواکونه تعقیبوي. مونږ اجازه نه ورکوو چې کونړ په جلال آباد بدل کړي.
نږدې څلور کاله وړاندې په 2015 میلادي کال کې داعش ډلې د ننګرهار ولایت د شینوارو په ولسوالیو په ځانګړې توګه په اچین کې راڅرګند سوه او خوځښتونه یې پیل کړل. دغه ډله د افغانستان د ختیځ سربیره په شمالي ولایتونو جورجان او فاریاب کې هم فعالیتونه لري.
زموږ غږ ازادي راډیو ناورې. علي سینا هغه ځوان چې وژل کېدوی د کابل پولیس مجبور کړل څو د شپې لخوا خپل عملیات زیات کړي. پولیس وایي د دې زده کړیال په وژنه کې وسلوال غله ښکیل نه دي. د پولیسو په خبره وسلوالو غلو دا کار ځکه نه دی کړی چې د هغه کمپیوټر او ټلیفون ترې نه دی اخیستل شوی. پولیس دا هم وایي چې په دغه وژنه کې ښکیل کسان پیژندل شوي او ژر به ونیول شي. خو د علي سینا کورنۍ بیا وایي هغه غلو وژلی دی. په دې اړه امید زهیرمل راپور چمتو کړی.
د افغان امریکایي په هانتون زده کړیال علي سینا له وژل کېدو نږدې یو اونۍ وروسته د کابل پولیسو یو شمیر اسناد ترلاسه کړي چې خي هغه وسلوال غلو نه دی وژل. د کابل د 14 امنیتي حوزې امیر علي رضا کوهي ازادي راډیو ته وویل چې غلو علي سینا وژل وای د هغه کمپیوټر او ټلیفون به هم وړای وای. د پولیسو د سیمه ایز چارواکي پرته لدی چې د دې پیښې په اړه نور جزئیات ورکړي وای په دې پیښه کې خکیل کسان پیژندل شوي او د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
هغه موضوع چې په ټولنیزو رسنیو کې شریکه شو چې غلو د علي سینا لپټاپ او موبایل ځان سره وړي حقیقت نه لري. علي سینا یوازې په چاقو حل شوی، خو د سړې هوا ولدي کابل چې تر روغتون واټن ډیر وو ډیرې وینې ځای کړې او مړ شو. د هغه موبایل او لپټاپ د پیښې په سیمه کې پاتې و چې اوس یې کورنۍ ته سپارل شوی.
خو د علي سینا د ترزوی محمد ضیا بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه له وسلوالو غلو سره مقابله کړې وه او غلو ترې یوازې د هغه د زیرک ټلیفون په اخیستو بریالي شوی.
غلو د علي سینا زیرک ټلیفون ترې اخیستی وو. ما چې کله علي سینا د پیښې په سیمه کې ټپي وموند بیک تر شا او په لاسونو کې کلک نیولی وو. غلو غوښتل هغه ترې واخلي. علي سینا کمپیوټر په ډېرې سختۍ اخیستی وو. هغه چې غلو ته خپل کمپیوټر نه دی ورکړی په چاقو یې وهلی. زما په اند د علي سینا وژونکي وسلوال غله دي.
علي سینا د شنبې په ماښام هغه مهال چې له پوهنتون کور ته پر لارو د کابل د 14 ناحیې اړوند دشتي برچي سیمه کې لومړی د چاقو په وسیله ټپي او وروسته یې روغتون ته پر لار سا ورکړه. د دې پیښې وروسته د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د کابل امن نه دی تر نوم لاندې کمپاین پیل کړ او د کمپاین د کورنیو چارو وزارت اړ کړ څو په کابل ښار کې خپلې شپنې ګزمې زیات کړي. د کابل پولیسو د رسنیو مسؤول بصیر احمد مجاهد ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا د دغو عملیاتو په ترڅ کې په تیرو څلور ورځو کې شپېته تر هغه کسان نیول شوي چې په بیلابیلو جرمونو تورن دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې په کابل کې د علي سینا له وژل کېدو وروسته د کابل پولیس خپلې شپنې غزمی او عملیاتونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن افغان ولسمشر د ملي بحث لپاره د کابل خاریانو ستونزې او لومړیتوبونو د تشخیص امر وکړ. نوموړي د کابل خاریانو سره په لیدنه کې چې په ارګ کې وشو وویل چې دندې اوس پرله ملي امنیت سلاکار د ملي بحث یو طرح باید جوړ شي چې دغه په چوکاټ کې د کابل خار خلکو سره د هغوی د امنیتي مسایلو ټولنیزو او نورو ستونزو په اړه باندې بحثونه وشي. په دې غونډه کې د ملي امنیت سلاکار او شمیر نورو چارواکو د کابل خاریانو برخه اخیستې وه. اوس ورځو اوروزګان ته. د اوروزګان بې ځایه شوي کورنۍ وایي د دوی په نوم ورغلي مرستې د دغه ولایت مسؤلین پر خپلو خپلوانو ویشي. د اوروزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي چې د روانو جګړو له امله بې ځایه شوي ادا کوي چې د دوی په نوم ورغلي مرستې مسؤلین هغه چاته ورکوي چې یا هم زور لري او یا هم د دوی خپلوان وي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور رسول.
دولت واوري زموږ ژغ دی یو بل مسلمان واوري موږ د لوجې د تندي
دا ژغونه په اوروزګان ولایت کې د جګړو لامل د بي ځای سو خلګو دي چې رواني جګړې تر هر څه خستي او د خپل ستړي ژوند دردونه بیانوي. شپېته کلن عبدالسلام په ترینکوټ ښار کې د یو مرستندوی موسسه د دفتر مخې ته په داسې حال کې ولیدل چې لوڅې پښې باران ته ناستو او یخې ځامې لړزولې. دوی چې د خپلې کورنۍ یوازنۍ سرپرست دي او له خپلې کورنۍ سره د جګړې له کبله ترینکوټ ښار ته راکډه سوي وایي د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د ډیرو مرستندویو موسسو ته ورغلي، خو وایي چې کوم چا یې ږغ نه دی اوریدلې.
دا د پاره چې نه د بوټو شی لرو، نه د یو وړو شی لرو، نه یو بل یو داسې یو د کور د ضرور د پاره دغه دې د بارانونه جوړې موږ د یو نه بوټو دغه نه لرو. قدرت چې موږ ورسه د عیال د پاره یو من بوټو رانیسو یا یو بل هغه منګر سره دفتر ته نه.
45 کلن عبدالقهار چې چپ پښه هم په روانه جګړه کې پرې سوی ازادي راډیو ته ویل چې روانه جګړه دومره ځپلې چې اوس زیات وخت د کمزور اقتصاد لامل د یو ماشومان د شپې لوږې وې د کیږي. خدای دا کوي چې د خیریه بنسټونو مسولین د دې په نوم راغلي مرستې هغه چاته ورکوي چې زور ولري او یا هم خپلوان وي.
مدو مده چې د ډوډۍ څخه موږ نه د کړي وږي تږي موږ د باران ته موږ د ولاړ یو موږ د دفتر ته پریښ لنې مقصد دغه موسسې چې د خلکو ته ورکړي دي ودس خلکو ته ورکړي دي چې هغه په شپه بنګلو په شکوټي کې ناسي یا په شپه پلډرانو کې ګرځي.
دا جګړه ځپلې له دولت او نړیوالو غوښتنه کوي چې د دوی په نوم راغلي مرستې دوی ته ورکول سي او یا دې هم له دوی سره نور کومکونه وسي. دا موضوع مو د اروزګان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو له امیر عبدالقهار دو سره هم شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. بل خوا بیا د اروزګان ولایت مقام مسولین دا نه مني چې ګڼې د یادو موسساتو مسولینو دې فساد کړی وي، خو دا مني چې ښایي ځینې کسانو ته مرسته نه وي رسېدلې. د ولایت مقام ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل،
خو په دې برخه کې زه بیا هم کوښښ کوم او وګورم چې دا ای حقیقت لري نه لري. چون په مجموع کې کېدای شي پاتې شوي، البته سړی نه شي ویلی سل فیصده چې ټولو خلکو ته مرسته رسېدلې. خو بیا هم البته تاسې په جریان کې هستئ چې یو څه د غنم هم راغلي، نو دغه کم پاتې کسان چې دي یا ګیله لري دوی ګیله پر ځای به وي انشاءالله به سره د غنمو مرسته وشي.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې له تیرو څو کلونو راهیسې د جګړې اور بل دی او د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ اوس هم له خپلو سیمو بې ځای سوي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
په کابل کې د واورو له ورخت او سړو له زیاتېدو وروسته د نفت او ګازو اداره وایي چې د ګازو د بیو د لوړولو مخه نیسي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي. کابل ښاریان وایي چې د یو کیلو ګازو بیه 90 افغانیو ته پورته شوې. په دې اړه نور جزئیات د خاطر پردیس په دې راپور کې.
18 کلن شهاب د کابل په منډوي کې د یوې مړې ډوډۍ پسې کراچۍ ګرځوي. د یوې په خپل لاس کراچۍ کې د خلکو سودا وړي او راوړي او تر ورځې تر 100 افغانیو پورې ګټي. شهاب چې د خپل کورنۍ سرپرست دی په کابل کې د ګاز د بیې لوړوالی لکه د نورو کابل ښاریان دی هم اندېښمن کړی. زه د خلکو سودا چوری چې د کالیو منځلو ماشینونه او هر څه چې مخته راځي په کرایه وړم. زه له 2 کسانو سره چورونه او خویندې مې په یوه کرایي کور کې اوسېږم. تر یوې بجې دلته کار نه وي. که به دا هم شي په ورځ کې 100 افغانیو زیات کار نشم کولی. اوس چې ګاز قیمت شوي نشم کولی 1 افغانۍ کور ته یوسم. ساحل چې جوار پلوري او د جوارو د پخولو لپاره له ګازو نه استفاده کوي وایي اړ یم چې د ګازو د بیې تر کمیدو پورې د جوار پلورل بند کړم. په کابل کې دولتي اوبلن ګاز 1 کیلو په 500 افغانۍ دی، خو د ګازو پلورونکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې نشي کولی په دغه بیه ګاز وپلوري. تمیم عبیدالله 2 تنه ګاز پلورونکي وایي اوس مهال له شرکت نه 6.5 افغانۍ راکول کېږي چې د دوکان له کرایې سره 10 افغانۍ ته رسېږي. که په 50 افغانۍ وپلورو تاوان کوو. د بیې د لوړېدو له عملدارې چې شرکتونه یې په موږ په لوړه بیه پلوري، له هغه ځایه چې راوړو د لارې کرایه یې سنجوو او بیا یې پلورو چې اوس یې هم پلور کم شوی. په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د ګازو د بیې لوړېدو کابل ښاریان اندېښمن کړي، نو له همدې امله د ټولنیزو رسنیو ډېر کارکوونکي په طنزي انداز له همدې امله په دولت انتقاد کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لیبیا پر ختیځ غختلی واکمن خلیفه حفتر ته وفادار ځواکونه او د پلازمینه ترابلس حکومت چې ملګری ملتونه یې پر رسمیت پیژني وایي چې پر اوربند سلا کړي. دغه اوربند به د شمالي افریقا په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د جګړو د درېدو لار اواره کړي. سالم محمد صالح د موضوع تعقیب کړي.
په لیبیا کې دو سیالو ادارو د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي د ملي تړون حکومت او د خلیفه حفتر د لیبیا د ملي پوځ اداره وایي چې دوی پر اوربند سلا کړي ده. دا هفتر ځواکونو چې ځان د لیبیا ملي پوځ غنی وویل اوربند چې لنن څخه عملی کیږي له دې سره تړلې چې په ترابلس کې د ملي تړون حکومت یې ومني. د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پوځ ویان احمد مسماری په یو ویډیوي پیغام کې وویل
تعلن القياده العامه للقوات المسلحه
د لیبیا د عرب وسلوالو ځواکونو عمومي قمانداني د تیرش په ل 12 بجو په غربي ساحه کې د پوځي عملیاتو درول او اوربند اعلانوي. هیله لري چې مخالف لوري هم دغه اوربند له همدې شیبې مراعات کړي. د اوربند هر را سرغړونې ته به سخت ځواب وویل شي.
نن سهار وختي د ملي تړون حکومت په یو آنلاین بیان کې ویلي د اوربند لپاره د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو د غوښتنې په ځواب کې د ملي تړون حکومت د ولسمشري شورا مشر د شپې له 12 بجو څخه چې د جنوري 12 کېږي اوربند اعلانوي. د ترابلس حکومت تر دې مخکې د اوربند د غوښتنې هرکلی کړی و خو ویلي و چې د خپلو اتباعو ساتنې مسؤلیت دی. تر دې مخکې د روسیې او ترکیې د اوربند له غوښتنې سره سره د خلیفه هفتر د لیبیا ملي پوځ ویلي و چې له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره به له خپلې مبارزې لاس وانه خلي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي چې د اوربند هرکلی کوي. او له ټولو خواوې غښتنه کړې چې دغه اوربند په جدیت مراعات کړي. دغه ماموریت لشکیل لوري غښتنه کړې چې د ټولو لنجو د حل لپاره د لیبیایانو ترمنځ د ډیالوګ د لارې سولې ایزو هڅو ته زمينه برابر کړي. ګڼ څارونکي وایي د لیبیا پاشل سوي او بې ثباته پوځي اتحاد په پام سره به په دغه هیواد کې د اوربند ساتل ګران کار وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، په کابل کې د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. دا نیم ساعت پخت